درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو ټول خبرونه خبرونه ته پایلم له خبر وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړې ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه برد کړي چې ګوندې دوی له کرخیا غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورن کرخې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبې په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیستل. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سخت وچکالۍ، اقلیمي بدلون، د سیزو جګړو او زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو ده. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هره ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارې مالونه لیږدول کیږي. د ایران د خراسان ریډوي د سوداګرۍ د خونو غړي محمد امتی نن ایراني رسنیو ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د نوموړي په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 30% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کیږي. طالبانو په کابل کې نن 3 تنه په دورو وهلې دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیزي بند او هر یو په 9 دېرش درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیزي بند او 10 درو محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنۍ جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. 2 ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکړ چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس پور کړی چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زنداني دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراټیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربن کول او تر هغو دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 ورځ لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلي او 125 منډې جوړې کړې. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که چیرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یوځای شوي دي د استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري خو د جنوبي افریقا د منډو او ست تر افغانستان لوړ دی نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ساده ای راډیو نه باوریدل تاسو کولی شئ دا و نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانې او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوې. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو واورئ چې اروپایي ټولنې، برطانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دي او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستې بندې شوي دي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو، په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي، جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو، همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ازادي رادیو ده. یو شمیر افغان خزی او نجونی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومي شوي دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لوی د ډاکټر او روغتون ته نشي تلای، ان که ژوند یې هم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برطانوي ټلیګراف ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاوو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي. دا جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا یې دا بلاس و دی دا بلاس و پروزو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریضه وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه، چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دوی ته م زنګونه وهل چې زر وروره ځان را ورسوه. زر تو مې چې ورور دغسې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب. کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پېما.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو، نو له ډېرو ستونزو سره مخ شولو. د له ډاره چې طالبان شاید مونږ په لاره کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې هم داسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی. دې له محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو.com
ازادي راډیو څلر ویش ساته. د اروپای ټولنې، برتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ ویلي چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د ښځینه د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور په اړه په خپلو ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه، خو طالبانو په روسیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
The so-called PVPV law
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي، له ټولو ښځو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو با مفهوم او خواندی کتون محدوده بی.
برطانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پر نجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برطانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بینټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ، وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونی د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، خو ښاغلی بینټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادي شوی دی. د بینټ د راپور له مخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشریت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیسته ده.
ازادي راډیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن یې پرېښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څېر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشاد راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څېر باندې زموږ سره مرستې جاري وس تلشی. زمان خلق غریبانان دی و نه ماش لري نه نوره کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یا د پسلمی یا د مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګې دی به میږ په ځینې خلک ارنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخت زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میږ مطالبه کوي چې میږ ته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میشت کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبې یسپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینا دی اها وبره بارنګې خراب کړی دی او کوم خیمه دی اها هزار شوی دی او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو موسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
ان دلته کورنۍ شته چې هغه د خپل مواد هیڅ مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرستې موږ ته هیڅ توضیح نه ده شوې. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وویل
هیردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکه وو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کړو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله یو. باندې
یاد دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د اروپایي ټولنې مشران او یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د واشنگټن سفر په نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولودیمیر زلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه لري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اغلی ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزه ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
په افغانستان په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. راځئ په اړه یې دا رپورټ واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه د راډیو ته وویل:
پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډیریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابره پر خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر کوونکو له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دېر سلنه لوړوي. موږ غوښتنه ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبې 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجي یو بوري 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان المبارک میاشت را روانه ده.
دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کېږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتېږي او ډېرېږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بې وزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لاري راسته ولیدي.
زه اسد الله اند بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکو فلم په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دا غږ د اسلامي امارت تر مسلونو پر ورسېږي چې زموږ پاسپورتونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هاتراب سیمه کې چې کارونه یا لته چې ولاړ شي وایست پاسپورت کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپانو په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کېږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، بورجل، حراق، حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو په شیراز ولایت کې او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ. موږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کوم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، چې یو سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضی دلتا او دلتا ورځی بیزای تیری کی ټوب بیکاری سره. په خدای دې کی چیزم دغه آزادی رادیو زمنګ پیغام نشر کی.
د سنگین ولسوالی بیخی د پام څخه ورزول سید هیڅ یو سروې نه کیږي، چې راځي سروې وی کی برته خپل پر مخلار سي هیڅ سر نه پګرځي. لو بیا لو خدای خراب د چین یو لښ اندازه را کسیم د خلکو پرونځکو پر کورو باندې ورپری کی او د خلکو کورونه لمنځه یوسي. نو زموږ د مسولینو څخه او د موسساتو د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک بیخي په دې پرون ورځ کې ډېرو خلکو ته تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل، ځکه چې تا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل د شتو ته وختله، در کومه وخت پورې چې بیا د سیلاب وبو درېدلې بیا خپل کورو ته راغله، خپل شیان د کورو څخه راوېستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سره منور سیژې زده هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې. ما د طالبانو سره دغه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته نوکه توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي، زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو نه اوبه لرو، که په دغه اکله د موږ غږ ترې ځای ورسېږي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د
دوستانو ستړي مشهي اوس هم یو ور بیا پام وکي مهمه خبرونه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیستی و. یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او د زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي او په 2040 کال کې تر 15 لکه ډیرو کسانو د سیلونو، وچکالیو او نورو طبیعي بحرانونو له امله خپلې مینې پرېښې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې د تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږ کمیټو له لارې حل کړي. طالبانو که څه هم تازه د دې څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې دوی تاسیسات د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې چې افغانستان پورې مربوط ده جوړوي او غواړي چې سرحدي پوستې د غلطه پیاوړې کړي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ تر 2000 ډیرې ترانسپورتي لارې مالونه لیږدوي. د ایران د خراسان ریډوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایرانی رسنوی ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره دی د ویزو اسانتیاوي رامنځته شي. طالبانو په کابل کې نن درې تنه په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو له ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیذي بند او هر یو په 9 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او 10 درو محکوم شوي. په ترکیه کې کوردي وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن د اوربند اعلان وکړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو غوښتي و چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د کوردستان د کارګر ګوند بیان فرات خبري اژانس خپور کړي چې دې ډلې ته وبخي. اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند بیان د فرات خبري اژانس خپور کړي چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان پاړه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زندانی دی په بیان کې راغلی چې د مشر لوینا سره سم د سولې او دیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر وربن کولو او تر هغه بدوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. درنو دوستانو خبرونه مولا ساده ای رادیو نو واوریدل و سم رازو دی ازاده میلما.
سلامونه د ازاده میلما خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لري پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځي تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارگزای ستړ مشه په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارگزای ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان زه خپل پاره نو ډېر کسان به څه نه څه مسه یو څه شرط بلري د لمن ولایت څخه څه نه څه ځات خپل د معرفي کړم. زه د لمې ژوند په کابل کې سو د لمن ولایت څخه.
بله بشګوفه جانې، د خپل د زکړو په تړه وکړه وای چې لمړنۍ زکړې د کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زکړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل 12 کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کړ، کابل کې مې خلاص کړ. دغه نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځي مې هلته خطب کړ. دغه نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ور ده په برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغه په سربیره چې ما زما کوم رشته کې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی او دغه پر خلاف زولاړم. رسانی برخی که مفعلتون رو کل سینما برخی که مفعلتون رو کل چه من شوق علاقه و سر دلود او زمان دا بود خوش شود چی او روری یا امی و اولادی دا برخه مختویزی یا نتویزی
بله شکوفا جان پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پښتنه ولرم پر دې باندې ډیر زیاتو خګیږي چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونه ته مخه کړله اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې
حسین جان زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړ پلار مور میں ہلمان کے ڈیژن کا خوش چیز داغ سے مثلاً فیملی نے چراغ لیا ہوا ہے کابل تھا وہ تو پلار مزیفہ میں چپا کابل کے ہوا نو مجھ مجبور سوچے مثلاً فیمل میں پلار مور میں ہم تو ایران سے افغانستان تھا کابل کی طرح سے کابل کی جون زندگی شروع کو زخبل در سنا پاتے جون زندگی افغانستان کے کابل کے مختلف سے
ډیر ښه کابل ته چې کله راغلل که څه هم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو م کله چې تاسو په مکتب کې وی څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولرئ
تقریبا د مکتب دوری کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم ځکه چې اوسم شاګرد ولرم ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلوده هر څه چې ما ځاغه ولا خو ته دې کلام نه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په پښتني برخه کې فعالیتونه ولرم یا هم په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیان خپل پرځان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلی دی هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما سم خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم خو دا وخت په تیریدو سره مکتبم خلاص او پنتون ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پنځي اصلا کوم تند کانکور کړی و ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر وو نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري خو مهم ده چې هغه کوڅه چې شوق لري د هغه ته ورسېږي خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې هغه کې مې درس وویل او د هغې په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او د هغې پر سر بیره شوق مې درلود مثلا څنګه ناڅه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه ښه خوند کوي او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سبتیږي څنګه کیږي په حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سبتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري خو ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښي ته باید ورسېږي
بله
دل دل نه دل خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مکار کې دا غین او رست ما ډیر شوق پیدا څه زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون مخته وسم
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې سوی دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې هغه ډیر سخت او سونو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ، یو څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبخته مې کله چې مې اعلان ثبت شو، تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی، نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پاټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی. نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې، نو زه ایران په بیرتلې وم، بهر مال ناز نه یم. یا دا ته یې چې وکتل وکتل ولا وایي ښه دی، خپل وایه ولا پلار ولا تجربه دي ده، ولا ښه دی لوبه ولا ده، خپل نقش چې سم مخته وړی دی. زه هلته تقریبا د مور په حیث وم، په هغه اعلان کې د یو واکسین اعلان و، د یونیسف چې ما په هغه کې کار کړی و، دغه مې اولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یوه تجربه یو ښه خاطره پاتې کړي چې زما اولین اعلان د یو واکسین و. نو د هغې نه وروسته کله چې زه میده په اعلانات کې چې کار وکړم، څه له ناڅه کله پلار مې وویل چې قوم براته څه وایي چې لور یم لاړه په رسنیو کې په اعلاناتو کې کار کوي یا هم په سینما کې کار کوي، زه به قوم دوی به څه وایي. خو خوشبختانه قوم هم څه نا څه ځینې خبرې رسېدلې، ولې زه په قصه کې نه وم، نور خلاص و. هر څه چې وه سختیارې زما مور ته کړې، او زما مور ډېره سره ولاړه وه، د هغې په سربېره زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشن جونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي، هغه چې خوښېږي جبر پر نه دی که غواړي مثلا په لعناتو کار وکړي، هم په فلمو سیریالونو کې کار وکړي. ته په دې ټینګار مه کوه، د شریعت سره برابر، په حجاب برابر، په اسلام برابر اختر کرده. مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کرده تا ته قوم ګوته ونیسي، یا هم خپلوان ګوته ونیسي. نو دغې په سربېره پلار مې مور مې دوی هم سره رضایت، مور مې راضي وه، پلار مې هم راضي شو. او دغه به ته یو ډېره ښه خوشحالي وه، ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي شو. نو بیا ستاسو زه د نور اعلانات کې مې کار وکړی، او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله، که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه، او څنګه راغلی، څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهینه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو، څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وای، د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وای، زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته، یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي، داسې یو ملک ته راسي چې نه په دود، نه په فرهنګ، نه په هیڅ څه هم خبر نه یې. او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي نړۍ ته راځي، او په هیڅ شي سر نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې څخه وتلی دی، داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط، د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی، زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځې ورځ تر بلې حالات راباندې تنګېده، حوزه اڼې نه سو، مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم، او راسم انګلستان کې ژوندګي پیل کړم.
بله، د یوې لوبغاړې په توګه، د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي، بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو، تاسو خپل مسلک کې کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پریښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي، دا څومره تاسو وزورول دغه سي وضعیت؟
تقریبا د سګر چې دی پنسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري، او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یاتید دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو د زه چې راغلی یم اوس، زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه.
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه ناڅه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلانات کې کار کړی، په ډیالوګ پر کامرې په میکو دې شیانو ښه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولر زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زم زه وکانسه ژورنالیست یم. زه یو مدرک لمه یم او ورځ زده کړی نه، متاسفانه تامین دي کړی. څنګه څنګه سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه ارسومه چې درسمه یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسه پرسنې کې فعالیت ولرم. ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پوری دي پرزنتار سم پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخت وکان کله چې هغه ول خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه و دلبر ما هغه محتوی وړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان لوده. هسې جاري چې فکر کوي د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلې وم. او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و. نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې په جانې آرام او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سم بیا د ډېر ماته پېښېدنه راکول، ډېر ښه نظریات راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دا غوونه ساسه اخترې خبرونه محتوی هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه محتوی د غنه ورسته لښ بیا ساسه خبرونه محتوی او ما تاسو په دوار کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنۍ کې او په سینما کې دوار ما ته د څو تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څه هم تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوه؟ اوایلو کې که څه هم تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډیر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و. رسنۍ دخواست ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پیشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه او نسم کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. ناړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راستم بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی، انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه خاتو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله نجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي. او دې ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دې راواده وکړي. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی، او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو او هغه لوکانو ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دې ستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې خدای نه کړی څوک دې تصمیم ونیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندگی په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختي باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه ډلو در تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلۍ ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سیریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په همدغه د طالبانو نوي دوره کې تاسو دغه سیریال ثبتو که احیانا په همدغه دوره کې و؟ د سیریال ثبتول څنګه مو راحت او کناستو زمان کارو، ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځای رشي. بیا دا چې سیریال کې کار کوي، فلم کې کار کوي، په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه پنځه شپږ میاشتې تېرې شوي وه، د راتګ څخه چې ما د ګلچهرې سیریال پیشنهاد راته وسو او زه د سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویرې مې درلوده، ترس مې درلوده چې پردې چې د طالبانو رژیم و د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ دخواسته. خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې تسول چې زما سره مې ډېر مور مې راسره ولاړه، خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پردې چې څه ناڅه موږ چې سیریال ثبتوئ، زه به کله ناوخته د شپې راتلم، کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای، سیریال به مې سیار ثبته بهم ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه، د خپل دفتر دخواسته او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسته هم اخیستل سوې وه. د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سیریالونه هم ځینې وګوري، ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي. او سختیان یې درلوده، بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی، ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله، په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتلی سي، اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لسره وړنه ولري، په نورو فلمونو کې کار کوي، په نورو سریالونو کې کار کوي، تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي؟
یعنی وخت ډېر پته مې هم ډېر په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې زه تازه ماده ته د تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي. او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دې خپل هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم. او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي، په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالانې دي، خپل لاسته راوړنې ښولې، کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله. او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنې راوړم.
بله، راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم. غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او تر غوسه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم. پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتۍ کې، په هر ځای کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل دغه هنر کې دی وځلېږي، کار وکړي، چانس برابر شي چې به ته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرې چې لاړ شي؟ او پورستوي کې راته ل خپل احساس هم کوي چې ل خپل هنر نه لري پاتې وي، هر ورځ خپل سریالونه ګوري، هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکې، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای؟
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو د ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چا پریال کې زه سینما ته سینما په فلم کې سریال کې کار وکم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. دغه پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسه، هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه دا اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه د څه څه نسته، ډېر مې زوري، وقتاً ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد، زما هیوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولی شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې ده چې موږ سره مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زما خوشحاله سم ستا سره په خپرونه کې درسره وم او څه نا څه بیرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ.
سلامت
مننه.